له کلونو راهیسې افغان ځوانان په قاچاقي لارو اروپایي هیوادونو ته سفر کوي چې په اوس وخت کې د دې ځوانانو شمیر لا ډیر شوی. ځینې په لاره دي او ځینو هم دا تکل کړی چې په نږدې وختونو کې به قاچاقي سفر پیل کړي. په دې خپرونه کې په همدې اړه غږیږو چې په اوس وخت کې ځوانان په قاچاقي سفرونو کې له کومو ستونزو سره مخ دي، یعنی هغه واقعیتونه، هغه پیښې چې ځوانان په دغو لارو کې ورسره مخ کیږي هغه څه دي. په دې خپرونه کې داسې ځوانان را سره دي چې هغوی په دغو قاچاقي لارو سفرونه کړي، ځینې خپل مقصد ته رسیدلي او ځینې لا هم په لاره دي. نو له دوی څخه به واورئ چې په دې لاره څه پیښیدونکي دي، کوم مسایل داسې دي چې باید نور ځوانان ترې خبر شي، او همدا ډول دا پوښتنه هم مطرح کوو که چیرې قاچاقي سفر د حل لاره نه وي نو افغان ځوانان باید څه وکړي. په خپرونه کې را سره د دې ځوانانو تر څنګ زموږ پخوانی همکار ښاغلی حدیث پردیس چې د مهاجرینو له یوه نړیوال سازمان سره یې کار کړی را سره دی. پردیس صاحب، پیل له تاسې څخه کوو، د قاچاقي سفرونو ډېر ښکاره عوامل خو همدا اقتصادي ستونزې، بیکاري او جګړه ښودل کیږي. ستاسو په نظر یا ستاسې هغه معلومات یا څېړنې چې شوي دي، کوم نور عوامل هم سبب شوي دي چې افغان ځوانان د هغه په سبب قاچاقي سفرونو ته مخه کوي؟
طبعاً په افغانستان کې نامي او اقتصادي ستونزې د په سر کې راځي چې د دې دوو عوامل له کبله ډېری ځوانان دې ته زړه ښه کوي چې په دغه مرګونو لارو دې بهرنیو هېوادونو ته لاړ شي. او بل عامل چې زموږ هغه کوم معلومات او څېړنې افغانستان کې شي، کوم خلک چې اروپا ته تللي دي او هلته په اروپا کې د هغه په اصطلاح پل او پوش فکټور چې ورته ویل کېږي، چې ځینې ځوانان داسې وي چې په هغه سوشل میډیا او ټولنیزو رسنیو کې د په کومو هېوادونو کې چې دوی اوسېږي مثلا کوشش کوي چې داسې انځورګري وکړي، داسې وښیي چې ګواکې دوی هلته ډېر ښه ژوند لري او ډېر مفشن ژوند لري، او دا په یو شکل دا پیغام واړی ورسوي چې یعنی دا د خپل مې یو عامل شي کوم ځوانان چې فکر کوي چې اروپا او نورو هېوادونو ته ځوانان ځي، هلته په دغه رقم باندې ښه ښایسته ژوند لري او ستونزې ورته نشته، نو دا مې یو عامل ور اضافه کېږي.
مخکې مې یادونه وکړه چې په خپرونه کې داسې ځوانان هم را سره دي چې دوی قاچاقي سفرونه یا پیل کړي او یا هم خپل مقصد ته رسیدلي. ښاغلی افضل زیار د هغو ځوانانو له ډلې یو دی چې په قاچاقي سفر راوتی او اوس په ترکیه هیواد کې دی. زیار صاحب، له تاسې دا پوښتنه کوو چې تاسو خو پوهنتون لوستی و، تاسو خو دنده درلوده، ستاسې غونې ځوانان چې پوهیږي هم چې قاچاقي سفرونه څومره سخت دي، بیا مو ولې زړه ښه کړ چې په دې لار راشي؟
تر ټولو لوی علت چې زه خپل دې حالت ته مجبور کړم چې هیواد، کورنۍ، خپل ملګري او هغه چاپیریال چې ما خپوړي پکې کړی وي، زه ورسره بلد وم، فرهنګ او هغه ارمانونه چې هلته ما لرل دې غو لپاره مې کار کاوه، یو لا مې هیله لرله چې هلته کار وکړم او د یو ښه راتلونکي د یوې ښې ټولنې د درلودو امید مې درلوده. نو تر ټولو لوی علت سیاسي علت و چې بدبختانه د تیر په شیر باندې بیا هم زموږ په هېواد کې داسې حالت راغی چې له موږ نه دوه مخکې نسلونه چې کوم برخلیک سره مخامخ شوي وو، کومه ورځې ته پاتې شوي وو، موږ هم هماغه حالت ته پاتې شولو. څه چې کله په افغانستان کې وم، د نظام د جمهوریت له سقوط څخه وروسته تقریبا تر شلو ورځو پورې وطن کې وم. موږ په پکتیا ولایت کې مدني ادرس درلودی، له غمو د جمهوریت دفاع چې زموږ لوی ارمان او لا مهم ارمان دی، هغه ته موږ کار کوي. د ټولنې د ناوړو فکرونو او دودونو په مقابل کې موږ راوتي وو، ځینې برنامې مو په کار اچولې وې. د هغو پر اساس باندې زه او نور داسې ډېر ملګري چیلنج شولو. نو دا چې ما ته بله کومه قانوني لاره نه وه راپاتې چې زه هېواد پرېږدم او حد اقل خپل سر خوندي وساتم او فردي ازادي ولرم، نو له ډیرو هلو ځلو وروسته زه مجبور شوم چې همدا قاچاقي لاره غوره کړم. د دې تر ټولو یو لوی علت دا و چې هلته ما خپل سر خوندي نه لیده، او قاچاقي لارې داسې وي چې ما فکر کاوه چې که ته چیرته په هېواد کې پاتې شې نو ستا د له منځه تلو او یا د ډېرې شکنجی باعث کیږي او کته چیرته په کاچاکی لار باندې ووزی نو د دې احتمال 50% دی چې ته د یو ښه ژوند لپاره وګرځې، یو هغه ځای ته ځان ورسوي چې خپل ارمانونه تر یو حده پورې پوره کولی شي.
زیار صاحب تاسو وویل چې ستاسې لپاره خطر، خو حکومت ویلي چې دوی د ټولو لپاره عمومي بخښنه کړې، له هیچ چا سره کار نه لري. مخکې چې څه ویل شوي وو یا څه شوي وو هغه تیر په هیر، تاسو ته بیا نو څه خطر وو؟
بدبختانه ځینې خبرې چې په عموم کې کیږي هغه چیټه طبقه باندې نه تطبیق کیږي. د حاکمې ډلې طالبان چې هیواد ته راغلل، دوی له لومړۍ ورځې وویل چې موږ عمومي عفو اعلان کړی ده، خو موږ داسې ډېر ځوانان ولیدل چې هغه شهیدان کړل، ډېر سخت شکنجه کړل. د دوه درې ورځې وړاندې په کندهار کې یو نظامی افسر شهید کړ، همداسې په پکتیا کې په هماغه ورځو کې چې دوی راتګ تر 1500 یا یوې میاشتې پورې به اعلانه ووتلي، زما یو ډېر نږدې ملګری چې هغه نظامي وظیفه یې درلودله له کور نه وباسل شو او سبا یې جسد پیدا شو. زما ملګري چې زه یې نوم یاد کړم احسان احسان، داسې نور ملګري، هغه اته ورځې له دوی سره په داسې برخلیک کې بندیان وو چې کورنۍ موږ هیڅ شی احوال نه لاره چې آیا دوی ژوندي دي او کمړه دي. نو دوی چې د عمومي عفو خبره کړې وه، بدبختانه چې هغې ته هیڅ ژمن نه وو او تر ډېره پورې هڅه کوله چې هغه خلک چې غږ کوي یا غږ پورته کوي او یا د جمهوریت په وخت کې د جمهوریت دفاع کړې ده، په یوه نه یوه بانه یې هغه شکنجه کړل او لا یې هم شکنجه کوي.
مننه. خیال ستانګزای بل هغه ځوان دی چې د پقاچاقی لار تللی او اوس فرانسې ته رسیدلی. ښاغلی ستانګزای د ادبیاتو له پوهنځي فارغ دی، لیکوال دی، کتابونه چاپ دي. نو ستانګزای صاحب کراته وایي چې په دغه لار د څه ولیدل، څه تیر شول، دغه کیسه کراته وکړي او د اوسنی وضعیت یو تصویر اورېدونکو ته وړاندې کړی. دا لار اصلا د
انسانیت لار نه ده، او سبا دې ته ملګری چې ارزه بولته ژوند پاتې شم کنه. نو اصلا دا لاره هیڅ انسانیت لار نه ده او هیڅ بایله په دې لاره باندې را نه شي. نو قاچاقبر یوازې تا پیسې اخلي او تا ته په لومړۍ ورځ کې یو ډول ډاډ درکوي، درته درته وایي چې دا ښه لاره ده او دا دوه نصاب چې کتا زه رسوم کنه، اصلا تا نه هغه پیسې اخلي او هغه تا پرېږدي. یا یو څوک خپله باندې کوشش وکړي چې تر هغه باندې لاړ شي او تر هغه له دې حالت نه ځان وژغوري. یعنی په ټوله کې ډېره سخته لاره ده، هیڅوک وایي چې زړه مخه نه کوي چې ګروپا په تکر باندې را ووځي. یعنی په دې کې مرګ هم شته، ژوند هم شته. کله چې یو څوک په دې لاره باندې راځي، ما خپله د انسانانو جسدونه ولیدل، مړي مې ولیدل، داسې ځوانان مې ولیدل چې د مرګ په حالت کې وو، دوبه یو وخت له لوري یو وخت له نو زما په څنګه زما په مخ کې د ځوانانو سای ورکړ، له ژوند له لاس ورکړ. زما لپاره دا ډېر تر ښه دی چې ما د یو نوټ فایل باندې لیکلی یو وایم
مننه. جواد صفای په لغه ځوان دی چې دی هم په قاچاقي سفر وتلی وو خو اوس بیرته افغانستان ته راګرځېدلی. صفای صاحب، که ته د خپل سفر په اړه راته ووایې چې څنګه لاړې او بیرته ولې راغلې؟
قاچاقبر سره وغږېدو. قاچاقبر داسې کی د قاچاقي سفر تا ته داسې کی لکه غوړه مړۍ چې بس خولې ته کوو تېری ده، خو په حقیقت کې هغه څه نه یې. قاچاقي سفر له ژوند سره لوبې کول دي. مونږ ته خلکو ویل چې مزه یې دا قاچاقبر چې څه وایي دا ټول درواغ وایي، تا ته ترکیه او ایران چې راولي او مخې ته راته ودرېږي چې دا ډېر نږدې دي. خواړه خبره د خلکو سمه وه، قاچاقبر غلط و.
په بخښنې سره غږ دې صفای صاحب په سم ډول نه اورو. مونږ په هڅه وکړو چې بیرته تاسو سره وګرځو. همدا ډول ښاغلی بشیر ولیزی هم را سره په خبرونه کې دی، له ده سره به هم خبرې وکړو. ولیزی صاحب، تاسو په دې لاره سفر کړی دی، که راته ووایئ چې تاسو خپله له کومو ستونزو سره مخ شوئ، سفر مو څومره وخت دوام وکړ چې بالاخره خپل مقصد ته ورسېدی؟
زه تقریبا یو کال کې
افغانستان
زه چې کله چې د افغانستان حرکت کوي د کابل ناراضي نیوسته نیوز کله ایران ته داخليږي نو دغه مشکلات شروع کیږي تر نیوز تر څو چې دغه عادت تر رسیږي دلته دا ګړې ستونزې ته ورسره مخامخ کیږي یا تم مشکلات دي ستونزې دي ولګه د تند د تکول دي وهل دي د سرحدي پولیسو لخوا در سره خو رویان کیږي قاچاقبران لخوا در سره رویان کیږي دا قاچاقبران ته رقم د کوم لارې سل خبرې د ترکیش دا د سې د واغه سې د تابلو ډېر خلاله باندې بوجو پلنډ لار باندې بوجو اما چې کله ته راسي میدان ته او کله دې پلار باندې برابر کین واغه بیا بلډولي نو پلار کې قلم جی او موبایل نو پیسې د نصلي اخلي نو ګراوان کوي دي مشکلات په ټوله کې ډېر سخت دي مرګونه لا ده دا فکر کوي چې مثال دا به ډېر آسان وي یا د قاچاقبرانو خبرو تېروي نه تېروي نو خپله دا لار لیدلې زه چې کله ایران ته راغلم زه به د ایران خبرې ته وکړم چون دا خبره ډېره اوږده ده پلنډته وکړم زمونږ هر هېواد کې بېلې بېلې خبرې او بېل مشکلات لیدلې دي نو په ایران کې چې زه غوښتل مې کله چې زه ترکیې ته واړم د ترکیې او د ایران په منځ کې مونږ اوه نفر افغانان وو چې مونږ باندې د ایران لخوا پولیسو لخوا باندې فایرونه وشول او خدای مونږ بچ کړو ترې وتښتېدلو نو مشکلات ډېر زیات دي ستونزې ډېرې زیاتې دي نو لږه تنده هر څه پکې شته دی مرګ کې شته دی دغه مشکلات مونږ لیدلي دي
مننه کور مودان د خبرونې په دې برخه کې د هغو درنو اوریدونکو نظرونه هم در سره شریکو چې د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې لاله یې را سره شریک کړي دي امید کریاب لیکلی په هیواد کې په لوی کچه اقتصادي ستونزې او بې روزګاری د دې لامل شوی چې ځوانان په مرګونو لارو بهرنیو هیوادونو ته د تګ هڅه وکړي که په وطن کې په عادلانه توګه کار اهلي کار ته وسپارل شي غیر عادلانه ګمارنې ودرول شي لوی اقتصادي پروژې پلي شي ځوانان په رښتینی معنا په حکومت کې د ونډې احساس وکړي نو تر یو بریده به ورسره بهرنیو هیوادونو ته د ځوانانو د تیښتې ګراف ټیټ شي حسیب دورانی لیکلی دی چې نه هم تیر او نه هم اوسنی حکومت ځوانانو ته څه کړي یا یې د کار زمینه نه ده ورته برابره کړې نو که ځوانان مجبور دي چې دغسې په سختو لارو د خپل ژوند په قیمت لاړ شي که چیرې دولت ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي هیڅوک د بهر هیوادونو لپاره په دغو لارو زړه نه ښه کوي عبدالرقیب سایل لیکلی هیواد کې د کار په ځینو لارو چارو باید ځوانان مصروف شي یا ځان مصروف کړي همدا ډول بصیر الله مومن لیکلي که د ځوانانو په خپل هیواد کې سالمه ګټه واخیستل شي هغه به هیڅکله هم دې ته مجبور نه شي چې بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي لارو لاړ شي د تګ لوی لامل یې بې روزګاري ده همدا ډول حیات نصر لیکلي دي چې نوی حکومت باید ځوانانو ته په بهرنیو هیوادونو کې کار وګوري او د ویزو له لارې خارج ته ولیږي دا کار به سم وي همدا ډول حمیدالله نوري لیکلي دا چې په افغانستان کې ورسره بل اقتصادي ناورین مخ په زیاتېدو دی نو له دې کبله ځوان نسل دې ته اړ شوی